شنبه د مرغوم 19 د جنوري 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په افغانستان کې د ماښام تر اوسه جوخ پرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر مختوړم، شمشاد ځدران په تخنیکی چارو کې لاس را سره وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې دا مسله راخیستې ده چې طالبانو 6 کال په ژمي کې ولې بریدونه زیات کړي، حال دا چې سبا نه بل سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یوه مهمه غونډه پیلېږي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه د حکومت پریکړې ته انتظار ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره 20 اوره لوبه کوي او پاکستاني چارواکي په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د غړیو د وژلو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. دا کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د دې کمیټې یو غړي فهم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد شوی چې ستونزې پیدا کړي. پرته له شکه چې زموږ کار ته قانوني خنډ پېښ شوی دی، حکومت خپل موقف نه دی څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریس څرګندېدو ته انتظار یو. د ولسمشر دفتر ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه لا دریض نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پنجشنبې پروس خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش 4 مهم وسله وال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل
او پاتین ولسوالۍ کې د هوایي برید کې د دوی 4 مهم کسانو په ګډون 15 وژل شوي دي. دا څه ویل کېږي چې داعش وسلوال ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوال طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولې وو، دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
خو ګڼي زیاته کړه په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت ورسره بهتره شوی دی. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 20 اورونو لوبه وکړي. تیر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د 20 اورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د 5 منډو په توپیر وګټله. ګلبدین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروستۍ یوه ده او که چېرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د 20 اورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې افغانستان د 25 اورونو د لوبو په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل شوې دي. یو امنیتي چارواکي چونو مینه د اخسر شوې ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناه ځایونه تخریب شوې دي. په دې عملیاتو کې د حقاني شبکې 15 او د تحریک طالبان لاس غړي او لشتر لشه لاس اوزبک وسلوال وژل شوې دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبريالان نشي ورتلای نو له دې عمله خپل وقو سرچینو د شمیرې نه دی تایید کړي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ایش خړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې منپنوم په یو لیک کې 13 ورځ ولیکل ایران د خپلو گاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي. د شاغلی ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلک تحریک کوي. د تهران او ریاست ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکې چن شول چې عربستان د شیعو یو مشر نمر ان نمر اعدام کړ. په مستر کې د سری بهيري پر غاړه په تفریح شار غردقه کې 3 بهرنی ګرځندویان زخمیان شوی دي. د وسلوالو پرون په دې شار کې د بهرنیانو پر یو هوټل حمله وکړه او بخښي 2 وسلوالو پرون په دې شار کې د بهرنیو سیلانیانو پر هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وې او هوټل ته له ننوتلو سره سمې پر دې کسانو برید وکړ. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړي چې یو پکې وشل شوی او بل زخمی دی. دوه ټپیان د اتریش او یو د سویډن دی چې سرسری ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون تایید کړه چې د داعش یوه غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاوو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او ویې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړیو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې حمله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي خو داسې ګڼل کېږي چې شل یا یویشت کلن به وي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې له لندنه ویلي چې د علي سقر مور د رقه ښار په مرکزي پوستخانه کې معموره وه خو د فعالانو یوې بلې ډلې ویلي چې سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال مرزي احمد زی څخه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 5. په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 6. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 11. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
دا سجرادو سهارنې خبری مچلاوري. ولی طالبانو په افغانستان کې په ریژمی کې جګړې تودې ساتلي. بل سوال دوی سره د سولې د خبرو لپاره مهمه غونډه په اسلام آباد کې جوړی شي. وړاندې به یې د څېړونکو په وینا الله تروشانه کړو. په هلمند کې ګڼ خلک د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. د دې ولایت د مدني ټولنې له رئیس سره په دې اړه غږېدل یو.
څومره چې پکار وو چې د خلکو سره مرسته شوې ده، زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې خلکو سره مرسته کړې.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې سنیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکړل او شیعه مظاهره چانو وویل چې د تهران او ریاض له لانجې ځانونه لري وساتي. او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له داسې چا سره شخېدلې یو چې په خیمه کې اوسي او د ماشومانو رنګونه یې بدل شوي.
دا مخونه چې تور دی، دا لاسونه چې تور دی، دغه دغه کاغذونه وچل تور کاغذ سوز مخې باندې لاسونه واغه ګرمۍ ورته ناشې بس دغه شواخ تور.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په درشل کې داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د حواله سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې دي. فرشته جلال سي راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاشتو کې حملو ته شدت ورکړی چې په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر را روانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوی چې پر پاکستان فشار دی چې طالبان د سولې پر روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حمله په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاري وساتي.
دا راتلونکي د میشته ډیر مهم دي. بیا دا دي چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سیوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لږ زره پورې ده. نو دا ماشال چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دي. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه وایي چې پیدا خو
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینو سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا اصل په سلو کې نه ده څرګنده سوې چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولې دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو لاري په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشترلژه وزارت نه وژل شوی او 2000 زخمیان شوی دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څیړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
During the winter we had a calm, you know, season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سش کال جمعی ډیر سوړ و خو بیا هم حمله نوې کمی سوي. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سش کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي. نو دا سی ویرسته چې د حمله او تشدد د غلریبه تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو پر رهبری کې اختلافات به پر مذاکرو شاغیزونه لري. دوی وايي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان په افغانستان کې د دې لپاره بریدونه زیات کړي چې د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. په روانه خبري مجله کې مو د جګړو له امله په هلمند کې د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو مسله د دغه ولایت د مدني ټولنې له رئیس سره شریکه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدل شي. تیر ورځ په کابل او د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیات شوي. د زلزلې پر مهال به څه کوو؟ منډه ووهو؟ ل انجینیر ستانه میرزهیر څخه به واورو چې پر زلزلو یې کتابونه لیکلي.
یو هغه ځای چې کدی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي هغه باید په ګوته شي. او دا یو ډېره مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک به دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. دغه وخت کې موټر اشترینګ ګډوډ کېږي او چپه کېدو احتمال شته. که زلزله شي باید ځای په ځای باندې موټر ودرېږي او خصوصا که د زلزله په بیخ کې ځکه پاسه د تیږو راپوهېدو امکانات ډېر زیات دي هغه د زلزله د بیخ نه باید لږ لرې شي. دغه سي حالاتو کې هغه پلسر دی د پلپ سر باید ونه درېږي. د پلپ یو سر او بل سر کې ځکه د پلپ د پرې کېدو امکان شته.
ل انجینیر ستارن امیر زهیر سره د زلزلې په اړه بشپړه مرکه د سجرډو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس ل ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د هلمند مدني ټولنه وای په دې ولایت کې روانو نامنو یو تر ډیره ملکیان زیانمن کړی دی. وړاندې به په دې اړه په تفصیل د هلمند مدني ټولنې د رئیس څرګندونې واوري او نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو و بجې او 15 دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوړاوی کمیټه وای چې د خپل کار د برخلیک پاړه د حکومت پریکړې ته انتظار دی. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وشل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو ورونو لوبه وکړي. تیره ورځ د دوغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شلو ورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر وګټله. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل شوي دي چې 15 تنه یې د حقاني شبکې غړي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقې شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوړه کړي. په مصر کې د سری بهیرې پر غاړه په تفریح شار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان تیر ورځ زخمیان شول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ویډلې پرون تایید کړه چې د داعش یو غړی د رقه شار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپل مور ډزې وکړي او هغه یې ووشله. او د امریکا د فلادلفیا پولیس وای یو سړی چې له داعش سره تړاو درلود پر یو پولیس ډز وکړي او هغه یې سخت زخمی کړ. اساسي رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ دیموکرات گزټ په خپل اخیری کڼه کې په افغانستان کې د امریکایي بورسونو پروګرام فلبرایت په اړه مقاله خبره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د فلبرایت پروګرام چې په 1946 کال کې د ارکنساس ایالت د سناتور ویلیام فلبرایت لخوا تاسیس شو او د امریکا لخوا یو ځانګړی ابتکار وو چې د نړۍ له 1015 هیوادونو څخه 350,000 محصلینو ته لوړې زده کړې ورکړي چې له هغوی څخه 250 د نوبل جایزې ګټونکي دي او په نړۍ کې د 1.5 هیوادونو لسمشران د همدې بورسونو محصلین وو. خو خبرونه لیکي چې د امریکا او افغانستان له روابط سره اړوند د فلبرایت په اړه لږ خبرې سوي. دا پروګرام په 1950 کال کې په افغانستان کې پیل او تر 1970 لسیزې پورې تر 2500 زیات افغان محصلینو ځینې استفاده وکړه او د امریکا په پوهنتونونو کې زده کړې وکړې. همداراز 115 امریکایي محصلینو په افغانستان کې زده کړې کړې دي. دیموکرات غزټ خبرونه زیاتوي چې پر افغانستان د شوروي اتحاد له تیری وروسته دا پروګرام بند شو او په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته بیرته پیل شو. خبرونه لیکي چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د دې پروګرام له بیرته پیل وروسته تر اوسه 450 افغانان له امریکایي پوهنتونو څخه په مسلکي رشتو کې فارغ شوي او اوس په افغانستان کې په کار بوخت دي. خبرونه د ناهید ایثار په نامه چې د همدې پروګرام لاري لوړې زده کړې د ژوند په اړه لیکلي. دا اوس د کندو شذو لپاره یو اداره لري او غواړي په خپل ژوند کې بریالي اوسي. خبرونه د ناهید ترخه او خوږی خاطرې لیکلي او وایي چې دی په ډیرو خراب حالاتو کې حتی د طالبانو د رژیم پر مهال خپل کارو ته ادامه ورکړه او اوس عملاً د انجنونو لپاره له څو شونځو او سازمانونو سره مرسته کوي چې د شذو د حقوقو لپاره کار کوي. اکونومیست مجلې خپل اخیری غاڼه کې د افغانستان کې د جګړې په اړه لیکل دي. د مقالې په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتو سره د حکومت په کارو کې خندونه پیدا سوي او د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې نه دي بریالي سوي. د طالبانو په صفونو کې اختلافات پیدا سوي او په افغانستان کې د امریکا د یوې روشانه ستراتیژي د نشټوالي لکبله په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي ته زمينه برابر سوي ده. د مجلې په وینا که څه هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پخوانی حکومت په پرتله له امریکا سره همکار دی او وی کولای سوچ د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هم تر یو بریده پیل کړي، خو د افغانستان د پرمختګ لپاره یې دومره کار نه دی کړی لکه څومره چې کولای سوای. لبلې خوا د اکونومیست مجلې په وینا پاکستان هم په پرله پسې ژمنو سربیره په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته نه ده کړې. د دې هیواد صدر اعظم او د پوځ لوی درستیز ژمنې کړي چې په افغانستان د سولې غوښتونکو د خو په عمل کې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی کړی او اوس هم د پاکستان په نظام کې داسې کړیسته چې غواړي په افغانستان کې یو کمزورې حکومت حاکم وي. مجله ذاتوي چې تر هغه وخت چې دا یادې سوي کورنۍ او بهرنۍ ستونزې حل نسی، بیا به هم د سولې او ثبات پر لور د افغانستان خوځښت له خندونو سره مخامخ وي.
په هلمند کې فوجي چارواکي وایي چې د مرجی ولسوالۍ نیولې ده، شاوخوا یې تصفیه روانه ده او د دوی ځواکونه د سنگین لور ته روان شوي دي څو دا ولسوالۍ هم له طالبانو ونیسي. خو د هلمند مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو ناامنیو تر ډیره ملکیان زیانمن کړي دي. د هلمند مدني ټولنه څرګندوي د دولتي ځواکونو د راکټي حملو او د دولت ضد وسلوالو لخوا تازه کرل شویو ماینونو زیات ملکي تلفات اړولې دي. د نامنو یو لکبل مرکز لشکرګاته تر زرو زیاتی کورنۍ کړه شوې دي. صالح محمد صالح د هلمند مدني ټولنې ل رئیس سردار محمد همدرد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې په سنگین کې پوځي عملیات پیل شي، آیا په دې عملیاتو کې به بشري زیانونه تر نورو کم وي که زیات؟
سنگین کې د عملیات چې د کوم ورځ خپل سوي دي مخکې چې ورسوالۍ ته نږدې سیمې دولت نیولې وي، بیا څلته تخته جګړه سیر په خپل د سنگین امنیت کمانډان هم زخمي دي او د دې تر څنګ ډېری پولیس هم په حق رسېدلې دي. سنگین جګړه خوشاوخوا یو کال څخه زیات مخکې چې څلته سیمې کې جګړه ده، خلک هم هلته ډېر زیانمن شوي دي او موږ څو ځله هم دا خبره کړې ده چې د سیمې کې چې کوم خلک هلته اوسېږي هغوی د دغې جګړې څخه زیات زیان لیدلی دي.
همدرد صاحب، تاسو پوهېږئ چې ژمی دی او د هلمند جنوبي ولسوالۍ ته دغه مرکز لشکرګاه ته نږدې هم جګړې سوي دي، په دې وروستیو کې ستاسو سره دقیق ارقام شته چې څومره کسان بې ځایه سوي دي د جنګونو د لاسه؟
د هلمند جګړه یوازې په شمالي ولسوالۍ نه، په دا وروستیو کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جنګ پیل شو او د ښار ته نږدې د څلورم حوزه چې د باباجي سیمه ده هلته تر اوسه پورې هم هلته وسوال موجود دي. په هغه سیمه کې هم د باباجي زیاتره خلک د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي، همدا چند مرجې څخه وروسته کې بیا په خالشین کې چې جګړه وسول هلته هم خلک بې ځایه سول. یعنې داسې دقیق ارقام موږ نه لرو، خو د شاوخوا د زرو څخه زیاتې کورنۍ چې موږ معلومات له مخې دا اوس مرکز ته راغلي دي او د دې تر څنګ ټول خلک بیا هلته نږدې د امن سیمو ته تللي دي او په دې اړه باندې تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده سوې چې څومره خلک به بیا ځای سوي. خو خلک بیا ځای سوي دي او دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا د خلکو کورونو په منځ کې کېږي او زیات زیانې چې بیا ولسي خلکو ته اوړي، په خاص ډول باباجي چې هغه ډېر ګڼه منطقه ده او خلک ډېر هلته اوسېږي، باباجي څخه زیات خلک دلته راغلل او ځینې خلک یې د نادالي ولسوالۍ ته ولاړه. نو دا خلک تیت او پرک بېلابېلو سیمو ته تللي دي. لا هم دغه جګړې څخه اوس هم وینو چې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي او نور ځای ته ځي.
د هلمند چارواکي وخت نا وخت کوشش کوي چې په دې ولایت کې روانه ناامني کمه اهمیت وشي. البته دوی له نورو هیوادونو څخه او له نورو غیر دولتي سازمانونو څخه د بشري مرستو غوښتنه هم په ډېر جدي ډول نه ده کړې. تاسو چې له نورو سازمانونو سره په اړیکه کې یاست، په دې برخه کې غوښتنه مطرح کړې ده چې ځینې سازمانونه یا نور هیوادونه په هلمند کې له بې ځایه سو کسانو سره مرسته وکړي؟
تر اوسه پورې چې کوم مرسته شوې ده هغه یوازې د یونیسیار لخوا لږ اندازه د خلکو سره مرسته شوې ده. داسې چې څومره د دې خلکو ستونزو ته لاسرسی سوی وي او دا خلک چې کوم بې ځایه سوي دي دا څو ځله هلمند مدني ټولنې ته هم راغلي وه چې دوی د زیات ستونزو سره مخامخ دي او موږ د ولایت مقام او د مرستندوی ادارو سره په دې اړه خبرې وکړلې. څومره چې په کار و چې د دې خلکو سره مرسته سوې ده زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړې.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اوري.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیګانو یو شمیر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران ضد شعارونه ورکړل، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لري وساتي او بې طرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې ورځ اسلام آباد ته ولاړ. پاکستانی رسنی وای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له سر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د نورو مهمو سیمایزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د پرونیو مظاهرو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
په پا پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اسرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبري اعلان ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپل څرګند لاسوهنه بند کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران په زغرده د نورو اسلامي هیوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهېدو ته لاره جوړه کړې ده او فرقه یي تشدد یې اوج ته رسولی دی. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حمله وکړې. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په خبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعهګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکېچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعهګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګډېدو ډډه وکړي.
سعودیه کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپل دی غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنی کړنلارې خپلواکي څرګند کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي لګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران ژغ کړی چې لزغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپل ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکېچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې زما همکار په کابل کې له داسې چا سره شغیدلې چې په خیمه کې اوسي. راځي په دې سره شمې کې د هغه چاله حاله سره خبر شو چې ژوند یې تریخ دی.
د ژوند رنگونه
دومره زرین ګلنه د پروانی دوم نمائنده ایم او نور ځون خپل وینې خور کې دغه ډنډونه ګوره او دغه حالات ګوره او دغه من کوټې ګوره دغه من ځون ګوره ما شومان غون سینه او بغل د سپینګری غون سینه او بغل د اورز د پیسل کې لنکته وړو ځون داسه سخته داسه سخته تم دغه ترپل دیواره بلا دی په ځان باندې راچوب کې پراته څنګه چلو نور بل چاره نسته دک
تخپل څومره امکانات لري د ځون مخ کې بوز خپل څه کولای شي
زخپلا زبته وکم کری ورس کراچی وانی د وکبال دغه سمنډه وهم او راټولو مې د ماشومان ته مړی ډوډۍ او پنځه ډوډۍ را پیدا کوم به غي ترخه چای سره ورکو
دی ورځي څور په کار کوي ته
دی ورځي کته برابرې وخري 200 کیږي چې برابرې ونی خو 100 روپۍ د قرار
اغه باندې به شیخلی
په غي باندې ولستان ډوډۍ خپل منام باندې راولم او تریخ چای ایوانان ته جوشو ورکو ما
ام دا وس تخپل خیمه په چی باندې تاودې
په کاغذو باندې
کاغذونه
کومکه کاغذونه دا جنگلیانو راټولوم کنه بوجی کاغذ کورتی پلتو ناره والا چلاست راسی راوړو پکې ورای چو کوټو ټټ زمونه راکړی دي ټټ زمونه راکړی دي غون شیان یخنی ودی دي کدا دولت لخواي کدی وکیلانو لخواي کدی هر چا لخواي کوي جای کې داسې خسر پناهي غون دې مونږ ته جوړه کی لیک بدای مونږل دغه چټلیوم رکسی لیک بم زون د مارامسی په دازمې کې چې ماته خوراکي مواد راسی کومکونه راسی کمپال راسی کورتی راسی هر شی راځ دایوانان ګور په دغه وجودی ده لوت لا پړ ولاړ دی راته
کما تقریبا 50 نډیر ماشمان ولیدل د ټولو کالیم تور دي مخونه يم تور دي دل څه وجه
نو وجه خدا د ته مونږ ته نه دولت څه و هله او نه وبه اول دغه وټل وبره کول هغه وټل موسوبه نه راکې وبه یشکو بوته مونږ نور په انتظار باندې نس پیدا کوله او بل دغه کاغذونه ډیر سوځو دا مخونه چې تور دي د لاسونه چې تور دي دغه کاغذونه وجه نه تور دي
دود لوجه
وای دود لوجه کاغذ سوځ مخې باندې لاسونه واغه ګرمي ورته ناس بس دغه شواخم تور دي
بیا د ماشمان هم څنګه وبغل سي تاسو کورنۍ درملنې کوم څه پکوي
په خا دغه دی نیکول او ترابنا بدغه دی وښه وړي منګه پیدا کول په داسینه به مرته کو دی وس نه وښته او نه خسته او نه باسه مغه پیسې تل ورلو او تشکاری مشکاری کوم یو ورته کول ته
اما څه خېګی نور
معلومه غشه پراتی په لید خدای وو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله بارکزای له هلمند لیکي په هغو طالبانو ویاړم چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي. یار محمد تحریک له هلمند لیکي افغانان نور سولې ته تجدید. عبدالواحد تندر د لوګر له څرخ ولسوالۍ لیکي ډېر ځوانان له پوهنتونه فارغ شوي دي. د حکومت غواړو چې کار ورته پیدا کړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي ازادي راډیو باید ټولو افتخاري خبریالانو ته د ازادي راډیو له لورې یو سند ورکړي. او ګڼو اوریدونکو جاوید کریمي له غزني، احمد ولی خپلواک له هلمند، وحید الله فطرت له هلمند، نور احمد ساحل له کندهار، عبدالنصیب له کندهار او ګڼو نورو د کرکټ د بریا مبارکي ټولو افغانانو ته ورکړي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسیده. په بلې خبري مجلې کې